السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده. مليحه میرزاده متاسته د مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. 19 پروګرام د یارانو مشال به هم واوري. خو ته ټول اول پام وکړه د دې غړې مهمو خبرونو ته چې شاهین بنری تاسو وړاندې کوي.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه نن د پیښور په ګلبهار کې به 14 نه کسان جوړ کړی دي. خیبر پختونخوا اسمبلی ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پختونخوا له پامه غورځولې ده او په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل نن سهار پیښور کې ګلبهار تانی سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لرو ته ویلي چې د پیښه کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. ټپیان لیډی ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټر شیر علي د ټپیانو د طبي وضع په اړه مشال لرو ته وایي
دلته ټوټل 9 زخمیان راوړی دی. درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، د نه پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی. انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا دی 14 کې 2 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او د دې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی پر دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پختونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنځشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پختونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې ده. د عوامي نشتلګون غړي احمد خان بادر وویل که په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې پر بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي نو د خیبر پختونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت العلماء اسلام مخکخ مفتي سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د باچا او د ولیعهد سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه سفر کې نواز شریف هڅه کوي چې د یمن د یغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو ځانمن شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت نه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د ملاقاتونو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده. د خانقاه امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د لاهور گرین جماعت بحریه ټاون کې د جمعې مانځنه وړاندې د خطبې په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدي ویناوه اسلام کې د زور زیاتی او تشدد هیڅ ځای نشته او پیغمبر اسلام د مینې، امن او ورورولۍ درس ورکړی دی. د ده ویناوه اسلام د ترهګرۍ غندنه او د دې نه منع کوي او دغه لړ کې دی ټول عالمان د اسلام رون او روښانه مخ نړۍ ته وښایي. د امام کعبه ویناوه اسلام کې اقلیتونو ته حقونه ورکړل شوي دي او اسلامي حکومتونه دي د اقلیتونو سره ښه سلوک لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د برتانیې په سفر ځي. د خبر پاڼې مطابق وزیر اعظم به په دې دوره کې په دو اړخیزو تعلقاتو د منطقي او په نړیوالو معاملاتو او د نړیوالو معاملاتو د برتانیې د وزیر اعظم سره خبرې اترې وکړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویټزرلینډ په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. د 158 هیوادونو په دې لیست کې ازبکستان د خوشاله هیوادونو په 43 مقام راغلی دی. ایران 110، یوکرین 111، عراق 122، ارمینیا 120 او افغانستان 153 ځای لري. د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 مخپور شو د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولی دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سر کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یادغونډ کیږي. د ارمینیا ولسمشر سیرج سرکازیان او د نړۍ یو شمېر مشرانو په مرکز یریوان کې د یوې غونډې پر سر چې په لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شوو ارمینیانو د یادګار سلی پکې جوړ شوی د ګلونو ګېډه کې خودې. په اړومبي نړیوال جنگ کې شاوخوا یو نیم ملیون ارمینیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بللی، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکاپټرو او کشتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګارینی ته دنده ورکړل شوې ده هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کشتۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه ده. تر هغې د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. د سپینې باڼې لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړو. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپې غستې کیږي او په 1.30 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 1.53 روپې او 1.53 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.09 روپې او په 1.09 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپې او په 20.45 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 30.10 روپې. او یو افغانۍ په 1.85 روپې اغستې کیږي او په 1.98 روپې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پېښور او بنو کې 14.1 درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د کرن صاحب او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې ښخ کړل شوی بم چاودنه شوې ده.
دا دلته زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دننه دلته پلانټډ آی ډي وه، ریموټ وه، هغه بلاست شوی ده.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د حیوانات پر پوسټ تنقید کړی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو د خپل امنیت سیمواري سپارلې ده. معلومات ترکو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې ته خبرداري ورکړي که چیرې په نوي ورځو کې د کرپشن غټ کیسونه سر ته ونه رسوي نو اداره د تحلیلولو سفارش وکړي. کارپوهان دې ته په کومه سترګه ګوري؟
کوم اداره چې کوم کار دغه ته حواله دی، کار به صحیح کوي، کار نشي کولی، نو دا د حکومت ناکامي ده. ما په خیال باندې دا د حل نه دی چې دوی دړکې ورکي او غوسه کوي.
په اونیس پروګرام د یارانو مشال کې به د پښتون شاعر امیر لیکوال سره خبرې واوري. لمشال ریڈیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سهار د پېښور ګلبار تانی سر نږدې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې ښخ کړل شوی ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوی چې پکې د اسپتال د چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول 9 تنه ژوبل شوي دي چې پکې یو لاروی زده کوونکی هم شامل دی. له پېښوره د شبیر احمد جان نه نور تفصیل اورو.
دا پیښور دا پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجه دا خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاڑی دا ګلبهار تانه مخه ته دا پول لاندې ودرېدو او دا ودرېدو سمدستي ورستو دا سړک غاړې خخړې شوی ریموټ کنټرول به می 14 او شوا چې په نتیجه کې دا پولیسو گاڑی ته هم ځان رسیدلې دي او گاڑی کې سوار شپک دا پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوز د کونکو په شمول نه کسان هم جوړل شوی دي دا ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پیښې پخلا مشال لیړو ته وایي
دا درته زمونږ دا موبایل راغو ودرېدو تقریبا 2 منټه کې دنه دنه درته چته پلانټډ آی ډی وا ریموټ هغه بلاست شوی دا نو ګاډم داسې جزوی تاور باندې مطلب نقصان رسیده دي او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي لا ټول پولیس اهلکار دي مونږ لګیا یو خپل سرچ کو لګیا یو ګر شاپیر کاروي جاری ده
دا چې دغه 14 کې سومره پولیس اهلکاران سومره لاروی جوبل شوی دي او د جوبلو حالت څنګه دي نو په لیډی ریډینګ اسپیټال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړول شوی دي د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علی مشال لیډو توای
دلته ټوټل نه د وحمیان راوړې دي درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي د بلاست انجری دي د نه پکې فریکچر دي خپل ماته لاتونه ماته سیریس پکې دوا درې دوا پکې سیریس دي او د تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یوز دکون کې محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوبل شوی دي خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړې دم او کالج تروان ټیکنیکل د ګلبهار کې او څنګه چې زړه مخکې شم دی پول نه خالی واوره دم دا جې څنګه واره یو غرش بس په دې باندې لګل په پتر کو پسې لګې دې مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځې لګې دې چې پسې مو ډېر مړک نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل د عمله می درکې جی
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانی سره بالکل نږدې شوې ده چرته چې پټې سارون کې یا سی سی ټي وی کیمرې هم لګې دلې وي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارنه کوي نو سرنګ چوجیدون کې مواد د دې هر سبا وجود اخو دي شي وو نو تانی مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته د کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډېر زیات مزدوران لګیا وي نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې کدا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه ولې ګمله کې راشي خو دې ته کې تاسو پته شي راشي انډر کنستراکشن دی ځان لګیاي مزدوران کار کوي نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چوریدون کې مواد په یو ګمله کې اخو دي شي وو چې 2 کیلوګرام وو ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتی هلکارو د یو ګاډي 13 د ورستو سړک غاړه به می 14 شو وو ولې څه قسمه ځان پکې نه شوی د یادونه را چې دا نننه پیخې ذمہواری کمی وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پوها رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زوې منا اسلام دې نازمون د پښتنو څخه کلتور دې
تروسا سومره سکولو نړنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولو نظری تباقلې شوې
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خوندي کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دا هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواري ده تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مجبوره اوړي خو د پاکستان امنیتي چارواکي وايي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي تفصیل له پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي دا د دولت ذمہواري ده او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی زهره یوسف د سرګندونې هغه حکمنامې ته په اشاره وکړه چې څو د مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خبره کړې وه. هغه حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوي لیکل شوی چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے.
دا یو قبائلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نسوي نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چہل تا خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتی مواد او معلومات یوازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چہل تا بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده. نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلېږي. زهری یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبائلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج شي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي. خو کدا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سیارت پر ورځ پاکستان د کورونو چارو وزیر چادری نثار علی خان ویل دي چې وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے دی د کرپشن غټې مقدمه په نوي ورځو کې سرته ورسوي او که په دې لړ کې نور د ځنډ نه کار واخیستل شو نو دا اداره به د تحلیلولو سفارش کوي. بلخوا کارپوهان وایي چې د دړکو په ځای حکومت عملي اقدامات کول پکار دي او د کرپشن زر ختمولو لپاره به وزیر اعظم ته په ګامونو لاس پورې کول وي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبري رابی اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکردګۍ په اړه رابلل شوی غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا و چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سنو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10-14 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف په عدالتي کاروایي کېږي. چودرنی سر په وینا چې اف آی اے ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایي نه کېږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کړی دی. د په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجه دا ده چې تیرو پنځو کالو کې
پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتله، نو د هغه وخت وزیر فاروق اچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د اف ای ای د ننه ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سو نکړه. اف ای ای سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی، د اسلام آباد ایئرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسفزی په نظر چې اف ای ای تحلیلول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده، د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی، اوس حکومت له خلکو رایه ورکړې ده، اختیار ورکړې ده، دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي. کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی، کار به صحیح کوي، کار نه شي کولی، نو دا د حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا د حل نه دی چې دوی دړکې ورکي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپل ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیرانی زیاتوي،
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی، او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم یې کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلې ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اخیستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر د ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2016 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلنکا او مالدیپ ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي، نو ورله د سیاست په ځای عملی اقدامات به کول وي.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د نهو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې خپرېږي. د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری لخوا تېره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې میلمستیا شوې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول ګوندي غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مساحل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میساکې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په قومي اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکی مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دي، چې کوم روټ دی د کوریډور دی، حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز ګریونسز شته په دې کې خبر پښتونخوا گریوینسز شته په دې کې بلوچستان گریوینسز شته په دې حواله دا چې کوم میټینګ دې ډېر امپورټنت دی پکار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصلې کېږي په کنسنسس دی زه په دې حکله زه دې ته ډېر په ښه نظر ګورم او د دې په ډېر ښه اثر
خو بل طرف ته د قبایلي سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وایي اوس د دې غونډو هیڅ فایده نشته او دا یوازې د اولس سترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وایي
دا سیاسي پارټۍ چې کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پورې په دې ممیلې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ممیلا د وفاق په مقابل کې راپورته کړي. واجه دا ده چې د هغوی خپل څه مفادات په دې کې چې کله د چین صدر راغی او د پنجاب سره یې معاهده وکړه نو دغو سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد یې ورته بیان نه کړل. نو همدا واجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فاټه دپاره ډېره نقصاني منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیره د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ قومي وطن پارټۍ مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټۍ غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان چیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل پکار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومت د خپل صوبې حقونه غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي.
The Pakistani of the geostrategic importance. Okay, then the geostrategic importance is that other Zamunga was a father of the India. Of our Tarema, establishment Tarema.
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي.
بنو ډېر اسماعیل خان باندې تېرېدو بیا به ګوادر ته د جنازې والا د یو څو حلقو دپاره په اسلام آباد کې چې درنه کولی شو عوامي نېشنل پارټي انشاءالله سره د خپلو ممبرانو سره د خپلو ایمنګانو سره د خپلو سینیټرانو سره د خپلو عوامو باندې تر په اسلام آباد کې ولاړې.
خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبایي حکومت نیوکې وکړې.
دغه صوبې کې د مرورو خلکو حکومت دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي. دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه شره واخلي. زه شعبه شریف ته داده او تحسین ورکوم. شعبه شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب ترجمانی نه کوم. زه د دغې اسمبلۍ نیم، بلکم زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي، دا پیسې خرج کولی شي. هغو سره منصوبې ورسره جلاسکه.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده صوبه به هرته شي چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه تلاشو او د ګروپ ته وزیر دغه وزیر اعظم دی او د دې چې هغه د پرزیدنت کا دوره دا هي چې کړی دا صرف پنجاب ته محدود کړی دا څه کې پر رحمان وراته دا
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیري ناوړو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوبل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په آرمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن 100 کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د آرمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښه ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام د یارانو مشال کې تاسو د پښتون شاعر امیر لیکوال سره خبرې واوري. د پروګرام قربانه نجیب عامر او هدایت سلطانی دي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې یو واری بیا واورو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال سره نجیب عامر او هدایت سلطانی ستاسو هر کله کوي. او لکه څنګه چې تاسو ته مویل، نن مو ملمه ده د کلی سیف الله خوږژب شاعر امیر محمد لیکوال.
زه هم د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه میلمه امیر لیکوال ته خره غلاس وایم. خپرونه ته خره غلی لیکوال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د یارانو مشال، د یارانو مشال پروګرام ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو ټول ته زمانه طرفه ډېری ډېری سلامونه.
مننه لیکوال صاحب، مننه درنه کو چې وخت مو راکو په دې خپرونه کې را سره.
ډېر مننه تاسو هم، ډېر مننه نړۍ نړۍ مننه.
نو ملګرو، مخ کې تر دې چې د ګران ملمنا د تپوسونو لړۍ پایل کړو، په سر کې د امیر لیکوال په اړه لن معلومات چې زموږ همکار په امیر ساحل تاسو ته لوستې دي دا ورو.
امیر محمد چې د امیر لیکوال په نوم په ادبي حلقو کې پیژندل کیږي، د کلا سیف الله اوسیدونکی دی. نوموړي د 1948 زیږیز کال د اپریل پر 25مه نیټه نړۍ ته سترګې غړولې دي. د پلار نوم یې حاجي عبدالرحیم او په خټه سلیمان خیل دی. د ځوان له هنرونو، کلتور او ادب سره عین له وړوکوالي بې درېغه مینه لرله. همدارنګه موسیقي هم تل د مینې په ټالونو زنګولی دی. دی وایي په 1994 زیږیز کال کې په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته او شاعري پیل کړه، او بیا دا لړۍ هیڅکله ونشکېدله. دی یو له هغو ځوانو څخه دی چې راشه درشه او ادبي دوستي یې یوازې تر خپلې پلرنۍ سیمې محدوده نه ده پریښې. امیر لیکوال په لر او بر کې په ادبي ټولنو کې پیژندل کیږي. امیر لیکوال د کوټه لپونتونه په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړې ده او دا محل په صحت محکمې کې رسمي وظیفه لري. نوموړی وایي یو وخت یې تصویرونه هم جوړول او موسیقي هم غږوله، خو اوس یې ټول پام شاعرۍ ته اړولی. ده په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړه چې توري بشي ستوري نومیږي. امیر لیکوال خپله دغه شعري ټولګه د آنلاین یا پرلیکه لوستونکو لپاره هم د ویب له لارې خپره کړې ده. دغه خوږه شاعري د هنرمندانو پام هم ځان ته اړولی دی. څو غزلې هنرمندانو د موسیقۍ سره وړاندې کړې دي. دا با استعداد ځوان نن د یارانو مشال میلمه دی. نو د نن خپرونه د امیر لیکوال په
نو په دې هیله چې اوریدونکو زمونږ د ګران میلما په اړه لنډ معلومات تاسو اوریدلی وي. امیر لیکوال صاحب، نو تاسو که د په سر کې اوریدونکو ته دا ووایئ چې په کلاس سیفولا کې داسې ادبي جرګه ادبي ټولنه شته چې تاسو په اول ځل هلته ورغلي وای، هلته نور شاعران هم هغوی سره مو ناسته پاسته کړي او هغوی ستاسو په دې روزلو کې برخه اخیستې وي. د خپلې سیمې د ادبي هلو ځلو او ادبي جرګو په اړه که د مشال اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، په کلاس افلا کې په اول ځل باندې چې یو ټولنه مونږ پرانسته ده د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې، دا یو څه وخت پس تقریبا یو دوه درې کلونو دغه پس دا یو بل تنظیم ورسره جوړ کړل شو چې د هېواد ادبیون په نامه باندې، او زه خپله دا وخت د هېواد ادبیون سره تړون لرم او په کلاسیک لاس کې ګڼ شمېر په اویاو اتیا شاوخوا کې به شاعران وي، او بیا چې زموږ دویم تحصیل دی تحصیل مسلم باغ هغه کې به هم تقریبا دغومره شاعران وي.
تاسو څومره وخت کې راټولېږئ سره؟ رفته کې نه که په میاشت کې یو وارې؟
اصل دا چې پخوا به مخکې چې کوم اول ځل موږ دا ټولنې نه راتلو، نو موږ به په میاشت کې دوې ناشتې کولې، او کله به دویم دویم اتوار به بیا چې ملګرو دا کار دغه وسو، بیا اولو پنځلسم تاریخ د هرې میاشتې اولنی تاریخ او بیا پنځلسم تاریخ دا به موږ ناشتې کولې.
لیکوال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په جنوبي پښتونخوا کې د شاعري په وده کې ادبي غونډو مرسته کړې ده، یا ویل کېږي چې امنیتي پر امنیت پر دغه غونډو کې اغیز کړی؟
په هر ځای چې کوم وخت د ملګرو د خلکو تګ راتګ سره نږدې وي ناستې وي، نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه به وده کوي. نو په جنوبي پښتونخوا کې ادبي بانډارونو ادبي کمې میلې چې کېږي، یعنې موږ سیمینار یا څیړن غونډې ورته وایو، او یا مشاعرې کېږي، او دا ډېر ښه اغېز اچوي پر دې علاقه او پر خلکو باندې، ډېر ښه تاثر اچوي. اوس په دې دا اوس څلورم اپریل دا اوس تېر شوی، د مئی د اپریل څلورم نیټه باندې
یو
ډېر وړوکی کلی دی مرغه زکریا ځي، په دې بېخي ډېر وړوکی کلی دی د غرونو په منځ کې، په دې کې دومره غټه مشاعره وشوه چې بالکل په یو ښار کې مشکل وزاغونه مشاعره به وشي.
امیر لیکوال، که دی غونډو ته سړی وګوري، واقعا تاسو د یوې غونډې اشاره وکړله چې په یو وړوکي کلي کې یو داسې مشاعره جوړه شي چې هلته په سلګونو خلک برخه اخلي، خو په بل طرف که وګوري نو د پښتون لیکوال کتاب اوس هم نه خرڅېږي، یا به یې ډلۍ کوي او یا به په ډېر کم تعداد کې اول خو 1500 ټوکه چاپ کېږي، هغه هم بیرته داسې به یو لیکوال هم نه چې کتاب د خرڅ شي او پیسې دې راواخلي او په هغې د بل کتاب چاپ کړي. نو په خلکو د پښتو سره مینه هم ده، خو بیا هم د پښتو کتاب نه خرڅېږي، د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
د دې علت خو ما اول ځلې تاسو ته وویل چې که چېرته دلته پښتو رسمي وایه، پښتو سرکاري ژبه وایه، پښتو په دفترونو کې استعمالېدله، نو بیا خو به ښکاره خبره اوس دا د پښتو کتابونه د خلکو ضرورت خامخا به اخیستل. اوس یوازې د پښتو کتابو تر ادیبانو او شاعرانو پورې محدود دی هغه اخلي. پخوا به داسې وو بالکل، دا کتابونه به یو خو به شمېر به یو خو به 1500 زیاته به تر زر کتابونو پورې به بیا د چاپ شمېر وو. نو اوس په دې اوس دغه چې دا به خلکو ټول شاعرانو ته به یې مفت ډالۍ کولې، او بل یو خو به غلط رواج هم وګرځېدي، دا به شاعرانو کتابونه اخیستل نه، که دا اخیستل نو خو شاعر به سیاست به ویلې ما ته به مفت کتاب دغه کېږي. ما تر ډېر ابه پورې په دې باندې کوشش وکړم چې کتاب چا ته مفت نه کړم ډالۍ، خو یو څه پکې بریالی شوم، خو بیا هم هغه حالات خدای شو چې پر ما باندې اغېزمن شو، یو څه کسان کوم ډالۍ کړی هم دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لالا، تا اوریدون کو دادی سلام کوم په دواړو لاس.
مننه ستړی مشه.
څنګه یو امیر لالا؟ خیو.
مننه قربان. څه تپوس لره
امیر لالا؟ یو به تپوس ورنه کوم، یو به غوښتنه ورنه کوم.
ښه،
او تپوس خو می داد امیر لالا، کنن سبا شعران ګورو کنه، ټول په شعر په غزل باندې کار کوي، د چربیت او څلوریزا هایکو دا ویني نه لیکي ټپي کنه. غوښتنه مې دا که یو ښایسته غزل راته ووایي.
سمه ده، ته عمران ملنګ یې کنه؟
جی امیر لالا، عمران ملنګ یم.
زه سمه ده ګرانه، بس دا تپوس به تی وکړو. امیر لیکوال صاحب، مخکې زما همکار هم همدې خبرې ته اشاره وکړه چې غزل زیات لیکل کیږي، او د دې علت څه دی؟ او داسې خو به نه چې د غزل دا مقبولیت چې دی، د دې زیاتوالی چې دی، د دې زیات نفوس چې دی، دا نور صنفونه چې دي د شاعرۍ لکه د چاربیتې لکه د نظم، هغه به پیکه کړي تت پکې؟
اصل خبره دا ده چې چاربیتې کوم چې دی دا نور دغه ماده دا بیا هم په ولسي ادب کې راځي. غزل چې د غزل زیات خلک دی وجه لري چې په غزل کې هنر پکې څرګندېږي، او فکر ډېر ښه پکې سړی څرګندولی شي، او ورسره سره لکه اوس چار دی د نظم دی دا خطرې عنوان لاندې دی، او غزل په یوه غزل کې ته بلا خبرې کولی شي، ډېر خبرې پکې کولی شي، لکه د غزل شپږ یا اووه بیتونه دي، د هر بیت و خپل ځان ته ډېر بېل معناوي او ډېر بېل رنګ لري.
تاسو را سره اوسه لیکوال صاحب، او تاسو یو شعر دی سندریز شوی دی، دا به هم واورو او بیا باغ نه پس بیت را شو تاسو سره به خبرې کو. صحیح ده؟
صحیح ده، بالکل.
راځي ملګرو دا سندرا اورو، شاعر د مونږ ګران میلما امیر لیکوال صاحب.
درته مجبور یم په تا باندې وکړ کی بقا سرا بقا مخوس نار بسما رکی بتا سرا بقا مخوس نار بسما
درته مجبور یم په تا باندې یو کار باسمه غزل ما اورېدو هدایت تواز دو پېژند نو څوک
هغه چې د میلمنو پښتنو
بالکل لیکوال صاحب نه بتا پوسو کو چې دا خستا आवाज د چاو
دا رحمت سرشار رحمت واقف رحمت واقف نو میزه د کلاس کلاس برغاړي رحمت واقف
صحیح او دا خو رحمت سرشار نه دغه بل ده کنه
او رحمت سرشار بل د دوه مغزل سراغه کچیر تاسو وغه ولا غد رحمت سرشار دا رحمت واقف دی
بله نو تاسو د سیمې د شاعرانو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړئ تاسو خو مونږ خبرې غو تاسو په خبر تم زې کې د شې افغانستان ته هم تلیاسته په دا غزې په ادبی جرګو کې ناسته پاسته کوي دغه سي د نور ځوانان هم چې د تاسو د سیمې یا سندرغاړي یا شاعران یا نثر چې لیکي د نور سیمو سره د تګ را تګ وته څومره اسانه دی زیرا زی دوی د خپل سیمې نه بهر هم خلک پیژني کنه پیژني کدا سي پټ غمي و سمشتال ته چې را برسره کول غواړي او غي ته نه میډیا رسیدلې دا نه دی خپل د غربت لواجی یا د ډیرو ستونزو لواجی وخت نه پیدا کړی چې نور سیمو ته لاړ شي او دغه سیمې خلک هم د دوی د غفن نه متاثر شي
بالکل دلته ډېر داسې ملګري شته دي چې هغه خپل تر اوسه پورې تر دې خپلې علاقې نه دي وتلي او ډېر داسې ملګري هم شته دي چې هغه شاعري شروع کړې ده بیا په منځ کې برخه پرېښې ده نو بالکل موږ له بیا هم داسې کله تګ راتګ کوو تر یو ځای پورې ولاړ تو راسو خو ما درته وویل چې هغه هم خبره ده چې دلته رسنۍ کې دی هغه کوم د دې ځای علاقایي او په دې ملک کې چې کومې دننه رسنۍ دي هغه اوس ایران ته دومره اهمیت نه ورکوي اوس زما کتاب چې چاپ شوی دی په دې خپله علاقه کې شاوخوا تر اوسه پورې ما سره مرکه نه ده شوې او تاسو له هغه ځای نه ما سره مرکه کوئ او بالکل موږ به تاسو ته هغه خلک هم درته وته کوو دردغه کوو دی چې هغوی تر اوسه پورې څوک نه پېژني ډېر ښه سره ډېر ډېر قابله شاعران به پکښته لکه اوس دلته یو زموږ یو ملګری دی چې موږ ټول بابا امت ورته وایو عبدالقادر مجرم هغه د خپو په ګوتو باندې
بالکل
د خپو په ګوتو کمپیوټر کوي او تقریبا دا وخت کې ډېر کتابونه د نور شاعران چاپ کړي دي او دول کتابونه چې دي خپل کمپوز کړي دي
بالکل هغه سره مونږه سو مده مخ کې هغه مو مل مکړه په دې پروګرام کې عبدالقادر مجرم صاحب ډیر خوږجبه شاعر ډیر ښه لیکوال ډیر باهمت انسان چې د پژوند کې د وی حادثه سره هم مخ شو خو د خپل همت بینلو دو هغه سم د خو په ګوتو د کمپوزینګ
کوي او خوش او یو خبره ده خوشبختانه هغه زما خو فرم دی
ها 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 ډیر ښه نو بس د خو نورم خبره ده ته خو مونږ نورم خپل شوی
دا کوم کتاب کې ده دا کوم کتاب تور بشکتوري
bale
دا هم عبدالقادر مجرم سر ته ډالی ما عبدالقادر مجرم سر ته ډالی کړی دی
صحیح
هغه هر وخت خدمت کړی دی په زخمی وجود باندې په ماتو وزرونو د پښتو ژبې خدمت کړی دی، نو په دې وجه باندې ما دا کتاب هغوی ته ډالۍ کړی دی.
صحیح.
لیکوال صاحب، که تاسو نن سبا وګورئ په د انټرنیټ له لارې ډېر شعرونه چاپېږي او کتابونه د کتابونو چاپول کم شوی ده، ستاسو په فکر پښتو شاعري له انټرنیټ سره ښه شوی؟
او بالکل، اصل خبره دا ده چې په انټرنیټ هم داسې دی لکه اوس زموږ ژوند چې دی، لکه اوس یو ښار دی، یو کلی دی، دا بالکل انټرنیټ داسې دی، په هغه کې هر قسم هر رنګه خلک دي. په دې کې شاعران ښه شاعران هم وي چې هغه د شعر کوم وزن دی، د شعر چې کوم قانون دی، د شعر چې کوم طریقه کار دی، هغه مطابق ردیف دی، قافیه د سیلاب دی، دا هغه مطابق غزلونه لیکي او نظمونه لیکي. دا شاعران هم پکې شته، خو بالکل اساس خبر د دا خلک هم پکې شته چې هسې بس لګیا وي پکې، خو ورسره دغه دسې پښتو ژبې له دې سره د انټرنیټ سره ډېره وده کړې ده. ولې که څوک بالکل شاعري صحیح نه وي، غزل سمه نه وي، لیکي خو یې په پښتو کې.
لیکوال صاحب په انټرنیټ کې
پښتو
مهرباني، خو په انټرنیټ کې چې مونږ ګورو تاسو پام وکړئ ورته، دا کتاب چې چاپ کیږي پښتو کتاب ښایي چې ډېر ښه کتاب هم وي، ټول کتابونه ښه دي، خو د 2000 تعداد نه بزیر نه چاپیږي او غم چاته نه رسیږي. خو که انټرنیټ کې تاسو سره ملګری وي په یو ساعت کې، که تاسو یو غزل کېدی مثلا په 10000 نه زیات خلک به په یو وخت کې وګوري، نو کومه لاره ښه ده چې سړی د کتاب چاپ کړي که نه خپل شاعري دې په انټرنیټ باندې خپره کړي؟
دواړه کارونه دي وشي، دواړه کارونه په دې وجه چې کتاب او غزل اوس په اول ځل چې د پښتو اول نظم لیکل شوی دی، اول غزل لیکل شوی، دا یو سړی دی، خو په زرګونو کلونو پس هم دغه یوه غزل تر اوسه پورې چلیږي. مطلب دا دی هغه په اقتصادي شکل کې، د لیک په شکل کې وه، په آرد کې کوم چې موږ آرد ورته وایي، په آرد کې به هم وي، په ساو کې به هم وي، یعنی د کتاب په شکل کې به هم وي، په انټرنیټ به هم وي. او دا ستاسو بالکل ډېره ښه خبره وکړه چې په انټرنیټ باندې شاعر لاغه سره 5000 کسان په فیسبوک باندې ایږدوي او داسې په نورو دغه باندې هم ورسره ایږدوي، نو په یو وخت کې د ستا غزل 5000 کسان ویني، 500 کسانو ته دا کتاب نه شي ورسولی. دواړه خواته یو اوس زموږ کتاب په نیټ باندې هم شته، په لما سره په لاس موجود هم شته.
بله، نو دا مخه کړی چې په نت باندې مهم د خپل کتاب آنلاین خپور کړی، ځکه مونږ دلته په پراک کې وکړو، دغه سي بهر چې کوم مسافر وسیږي هغه تم ساسو شاعري ورسیده. نو لیکوال صاحب، که ستاسو رضاوي او هدایت ستام خوښوي کنه، نو داسې کو د مونږ همکار منور شاه د لیکوال صاحب یو غزل ډیکلیمه کړي، دا به وورو. تازه ملګرو،
ترنه بچ دے ستا گریوان او ستا امیل شی، پا مرمیو دے زما سینه غلبیل شی، زخوایم چی مدام برا سروی، خود غم پا وقت ملگری ران بیل شی، ده هغه چراغ پشان زما قسمت هم ده وصال پشپا پا دکی ختم تیل شی، راتوای مبارک شاه مونږ آزاد شو، چرا نوې کله میاشته د اپریل شي، شاعری هم عجیبه شه ده لیکوالا، ډیر اثر لوړی شاعران هم پکې خکیل شي،
منور شاه تاسو ته د امیر لیکوال شعر لستو او هدایت ملما سره لکه چې مونږ غړي کش کېدل کنه،
او ورش لکه چې اړي کش کېدل،
نو مونږ به کوشش کوو چې دا وي سره مونږ غړي ک بیا ټینګ شي. خو دا وي یو شعر ما سره ده، دا ملما سره مونږ غړي ک بیا ټینګ شو، د دوی یو شعر ده، پکې نفاق راشي، د رونو ترمنز کرک راشي، د کور خبره چې د کلی تر ملک راشي، لکه ناکام مین اوس هم پدې تمایما، وایم چې نن به ملاقات لره، نازک راشي. مونږ که هر څه کوو خدای به پکې کار نه لري. داسې سړی خو د محفل لره بې شکه راشي. زما او ستا ترمنځ د دومره بلتون هم ناراضي. مننه اسحاق خانه. زما او ستا ترمنځ د دومره بلتون هم ناراضي لکه د لمر او د سپوږمۍ ترمنځ چې ځمکه راشي. کله چې زه له خوبه وټوخم یا وغږېږم ناروغه مور مې پر انځور وجود چابکه راشي. لیکواله کار کوه ژوند خو له یارانو سره. لیکواله کار کوه او ژوند خو له یارانو سره. خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولا کراشي. پکې نفاق راشي د رونو ترمنځ کرکه راشي. د کور خبره چې د کلي ترمله کراشي. د امیر لیکوال یو ښایسته غزل وه. اسحاق خان نه مې مننه ځکه وکړه چې دوی په هغه لایف پروګرام کې ورته موسیقي چېرته نه بیکګراؤنډ دپاره برابره کړه. هدایت میلمنه څه تپوس لرې؟
لیکوال صاحب، تاسو په سیمه کې که تاسو ته وایم که په سیمه کې کوم ریادو شته چې تاسو اورئ هلته، یا تاسو خپله کومه شعر هلته ورته ولیږئ چې نشر کړي؟
مخکې دلته کوم د کوټې سنټر چې و، د کوټې ریډیو چې وه، د هغه ویو ډېر زیات و تر د کلاس اطلاع پورې او تر ډېرو سیمو پورې رسېدل. اوس یې بالکل ویل تر دې ځای پورې رارسي نه. موږ له ریډیو څخه پول ویرومو یو، هغه مشالو ډیوه و دا خو اورو، خو د کوټې ریډیو نسو اورېدلی.
امیر جان، دا پېښور کې چې سړی ګوري په دې چارسده کې، په دې ملکنډ کې، په سوابۍ کې، هلته اف ایم ریډیو سټېشنې وړې وړې جوړې شوي، خو د هماغه سیمې دپاره یې، د هغه ضلې دپاره یې، او ډېر زیات بوختونکي خپرونې لري. شعرونه هم پکې خلک لولي، همدارنګه نور پروګرامونه هم وي. نو ستاسو په سیمه کې، په کلاسیپولا کې، په شاوخوا سیمو کې دا د اف ایم ریډیوګانو رواج نشته؟ هلته چا نه دي جوړې کړي لیکوال صاحب؟ زمونږ وخت پای ته ورسېده. دومره وخت لرو چې په اخره کې ستاسو یو بل غزل دی، د رحمت سرشار په آواز، دا به اوریدونکو ته وړاندې کوو. کور ودانۍ درته وایو. د الله په امان.
خدا حافظ.
مننه. نو ګران اوریدونکو، نجیب عامر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکوي او تاسو د رحمت سرشار په آواز دا غزل اورئ.
میڈیا او ځوانان، خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ذکر ورو کو چې کله فاټه تل لا شو تل کې مونږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دې او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي
د مشال رادیو اونیز خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے ادا حکومت تعریف بن گئی او جکیم دا مطلب دبل طرف فنڈنگ وی درودری می ابیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی سی دا کنا ک پ معاشره کی دنن موجود وی او ک دا سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.